نسبتی هستند. بسیار تشکر. ساعت 4 شد و حالا همکاران ما در استودیوی پراگ حاضر هستند و برنامه را به پیش میبرند.
د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دا خبره نن په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت وکړه. راپور یې په څو شېبو کې اوریدلی سي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل امنیې قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. هند او چین یو بل پلان جمعنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ د نیول شوو کسانو کره شمېر نه دی روښانه کړی، خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې د یو شمېر نیول شوو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا ږغ کوم چې راسئ، د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړئ، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړئ. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د شهید اونۍ په مناسبت د لویو موټریزو کاروانونو په رایستلو سربیره هوایي ډزې هم وکړې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح دا خبرې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وکړې. هغه وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیرې قربانۍ له پامه ونه غورځول شي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله هم دا څرګندونې نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیرې له ایښودلو وروسته خبر اعلان ته وکړې او ویې ویل
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزې او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
د یو بل خبر له مخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ رسنیو ته استولې ویل شوی چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نور غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیرالله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم لمرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون د پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلي چې تر اوسه د دوی له لست مطابق ټول بندیان نه دي خوشې شوي، خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. چارواکي د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې په یوه بریک د پاکستانیانو په ګډون د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اړوند منګیړي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ.
د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې د 15 پاکستانیانو ترهګرو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي.
د ښاغلي منګل په وینا په برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یوه اوسېدونکي فاتح ګل د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم پاتی گل دا تقریبا 15 بجې وی جکله منګم په کار او پاتره نه لګې دل او جکله د شور د غره جوړ راخاره شونه بس دوله وا او بس فزیا پزیا باندې کین استولوبیا دا غینه با چکله دوله خورش ولا را روان شو په دې لار باندې خو زر وته منګ رسیدې زکم نو شو جګه نور کاندې دې غره نارال وی دی
د خیبر پښتونخوا اهل د قانون او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف فرانس پرس خبري اژانس ته ویل تر اوسه له کان څخه 3 مړي راایستل شوی او شل نور جوبل شوی هغه ویل ګمان کوي چې شل نور کان کیندونکو به هم تر خوې دلو ډبرو لاندې بند پاتې او د ژغورونو حد د ژغورونکو هڅه روان دي هین او چین یو بل پلانجمنه پول په بی پروا په ځی اقدامات تورن کړل راپورونه لمخې د دوړو هوادونو ترمنځ پلانجمنه پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دوړو هوادونو ترمنځ کنټرول لکرخي اوختي او په قصدي توګه د خبرداري ډزې کړې دي تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړی او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅه سره یو ډیر پاروونکی اقدام کړی دی او ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسانې لوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي د ترکیه د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوال ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې پر لاس درلودلو تورن پیژندلې د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو خو وروسته له هغه چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل محکمې پر سزا بیا غور وکړ دا د دې سات مهم خبرنه
نن سیشن به د وژي اسمبلی 13 د سپتمبر اتمه د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوسی چې د مذاکرات او معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمې دونه
په بل راپور کې اوري چې طالبان اداره لري چې لای هم سل بندیان خوشی سی ویني دي که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي د پکتیا ځینی قومي مشران او ځوانان له طالبانو غوړي چې له شرط پرته د سولې خبرو تکشین
ټول شرایط پرسو نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځندیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بی انصافی به یی ابدی وخت ځای کې دا به یی
په نور موضوعات کې په مومندو ایجنسی کې د کاند نړیدو په پیښه کې ترتلو څو زیات کسان مړ سی وی دي دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړیو د ګوري ګوریا چار د ولسمشر لومړی مرستیال وی طالبان باید په دې پوسی چې مذاکرات دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي امر الله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د نونسیم تلین په تړاو جوړې شوی غونډې ته وویل افغانان غواړي چې په سولې کې ژوند وکړي خو په سولې کې باید د خلکو تیر قربانۍ هیرې نه سي بل خو د ملي پخلاینې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وی چې ډیر ژر به د دوړو لوریو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي امید ظاهر مل او نور تفصیل
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وای افغانان غواړي خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي خغلی صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته خبري کولی وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانان غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي اوس هم قربانی ورکړي دي طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده
د ولسمشر لومړی مرستیال زیاتوي په مذاکراتو کې به پر افغانانو هیڅ یو بهرنی عمل تحمیل نشي بل خو بیا د ملي روغې جوړې شورا رئیس عبدالله عبدالله یاد غونډې ته په وینا کې وویل چې ډیر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي
شاید د روسای نزدیک ان شاء الله
کیدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هواده د باندې سره مخامخ شي او خبري پیل کړي هغه وخت چې مونږ وایو د شهیدانو ارمانونو ترجمانیو د معنا لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره دریغو همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم څو یوې عادلانه سولې ته با عزت سولې ته هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وبيني ورسیږي
خدای درو بيبینن
بلخوا بیا د سولې علي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلید په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته په خپلو خبرو کې د سولې پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار کوي او وایي سوله باید د شاتک په معنا نه وي.
سوله باید راشي، هیڅ یو خند باید د سولې پر وړاندې د هیڅ ستوري لخوا جوړ نه شي، خو خویندو ورونو سوله د شاتک په معنا نه ده.
په دې مراسمو کې یو شمېر نور ویناوالو پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې پر وړاندې نور خنډ جوړ نه کړي او بې له ځنډه له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې د خپلو ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان حکومت د خپل پلاوي بشپړ چمتووالی هم خبر ورکړی دی او طالبانو هم ویلي د خبرو د پیل لپاره یې خپل یو شکسیز ټیم ګمارلی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو وردل چې د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال وی د سولې مذاکرې دا معنا نه لري چې د طالبانو غوښتنو ته حکومت تسلیم شوی دی. امر الله صالح تر دې مخکې ویلي و چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخوا د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په تړاو یو لړ څرګندونې سوي چې د دوی اراده ډیره پخه نه شي. دا څرګندونې ولې کیږي؟ د تحلیل لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا برکزی د سکایپ لالاري په مستقیم تماس کې را سره ده. شکریا جان، خبرونه ته شرغ لست. د ولسمشر لومړی مرستیال وی د سولې مذاکرې د طالبانو غوښتنو ته د تسلیمي معنا نه لري. بل خو د ملي پخلاینې شورا مشر وی چې دا مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. د څرګندونې ستاسو په نظر څه معنا؟
سلامونه او نیکه هلی تاسو ته او قدرمن او محترم اوریدونکو ته. زما په اند دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې فکره او د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی تم پام سي چې په سیاست کې اکثران زمونږ سیاستوال د څه خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې رواني. زه د نقیص خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلی خو د افغانستان خلک دا نه ده منلی. افغانستان خلک سوله غواړي چې په هغه سوله کې د افغانستان به د بسیاینه، په افغانستان کې د اوربند، په افغانستان کې د پرمختګ او ترقی لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي او د سیاسي نظام رشته په هغه کې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وساتل شي. همدارنګه کوم څه چې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې په نږدې وختو کې به د سولې خبرې اترې پیل شي، بلې دا خو که موږ غواړو نه غواړو که هر یو سیاسي چارواکي او یام دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان سولې پروسه د افغانستان پلاس ده، ستر دروغ ده. دا هغه شی دی چې د نړیوالې ټولنې له خوا څخه په افغانانو باندې ټپل کیږي. دا که موږ غواړو نه غواړو دا پروسه امریکایانو مخته بولې، ورسره نور هیوادونه هم چې امریکا ته ژمن دي ورسره یو ځای دي او موږ متاسفانه کمبودی هم دی کې و چې نه ده د دې سولې بحثونو په سر کې وو نه یې په پای کې وو، په منځ کې یو سمبول راځو او بیرته ځو.
بله، طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیرې اونۍ کړې وه. بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی سل بندیان نه دي خوشی سوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنګ غواړي ورکړي؟
دا سرګنده خبره وه چې د طالبانو نظامی متفکرین هغوی بل نظر لري د سولې په هکله باندې او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې وو هغوی بل فکر وو. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې همداسې نور. زه فکر کوم طالبان که په لاسو ډالو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله او یو ژبې دي، بیا ځان سره نه ویشي، ځکه چې هغوی کېدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډیر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډیر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته چې هغوی کولی شي د مغې باور پر اساس خپل ټول اختلافات ته د پایټه کې کیدی همدارنګه هیرم نشي د کمزاین طالبان دکتي کیږي او وی بیا ډیر سیاسي تجربه لري هم د برام نولو او هم د جوړولو وغه ډیر ورسره
په طالبانو کې هم ځینی ډیر افراطی نظریات لري او ځینی یو څه منځلار دي پاکستان ته د طالبانو د حیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل وروسته طالبانو ځین نور څرګندونه وکړي چې یو ډول د سولې پروسې ته ځانمنون کې یا ځان رسون کې وګڼل سوی د څومره ارتباط لري له پاکستان سره د طالبانو په دغه سفر پورې چې په وروستوي کې کړی دی ځکه چې پاکستان په ور ور په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي
زه فکر کوم دا یو تور نه دی دا یو حقیقت دی ځکه چې اوسم د کویته شورا د طالبان د غزینه په افغانستان کې نظامی عملیات مختوري د پېښور شورا د غزینه کېږي د راولپنډۍ په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي وسلې ترلاسه کوي اقتصادي حمایت ترلاسه کوي حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني دا خو باید دوی ومني چې کم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه یعنی بودیجه ورته ورکړل سه په ځینې حقایقو باندې طالبان باید پخه کې نه دي او واضح ډول وایي چې طالبان موږ ته ځای راکوي موږ ته پناه راکوي او په موږ باندې خپل ستراتیژیک ګټې خوندي ساتي اوس دا چې د اسلام په نومې ساتي دا چې د پښتو په نومې ساتي دا چې د سنی په نومې ساتي دا چې په هر نومې ساتي هغه دغه خپل کار یا دا چې په پیسو یې ساتي او یا دا هم چې په دې باندې ساتي چې هغه خپل ناپو او ناسالم ملایان دوی ته لیږي او په رواني لحاظ باندې په دې باندې اغیز کوي د متاسفانه مګر دې ته موږ باید ونه وایو چې ګویا دا یو تور دی حقایق بیا بل شی وړاندې کوي حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډیر نږدې دی او پاکستان د دوی ډیر ستر حمایت سیاسي نظامی اقتصادي او بین جګر کې کوي حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده موږ خو پنځه نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي په هر صورت سره د طالبانو فکر کوم صاف واضح دی خو به دای چې د افغانستان دولت افغاني چارواکي او مثلا خلک سولې لپاره ځي خپل منځ کې اول سولې وکړي او بیا هلته لاړ شي طالبانو سره وغږېږي ځکه چې زه فکر کوم ستونزې د ناروس ته را جوړېږي تر اوسه پورې خبرې اترې پیل شوې نه دي د چا خبره ټول د سیو تړل شوی موټ دی کله چې دا مټه خلاصيږي بیا نو ډیر شیان ښکار کوي
ډیر مننه د ولسی جرګې په خوانی استاد شکریا برک زیو البته پاکستان په وار وار د طالبانو د ملاتړ خبرونه رد کړي او ویلي دي چې د دې ډلې ملاتړ نه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په اصل کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع ته د سوي طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشی سوین نه دي بلخو د افغانستان حکومت وایي تر اوسه د طالبانیانو شپږ تنه قطر ته نه دي لیږل سوي نسیم شفق نور تفصیل
د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغان حکومت او طالبانو ضد او نقیز سرګندونی د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوی نوملړ څخه یوازې شپږتنه بندیان له بندنه دي خوشی شوی خو طالبان بیا وایي یوازې د شپږتنه نه بلکې شاوخوا سل بندیان لا هم زندانی دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پورا لیګلی پیغام کې لیکلی د بندیانو په خوشی کېدو کې زند د سولې مذاکرات زندول دي محمد نعیم په خپل ټوئیټر باندې هم لیکلی تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایی شوی او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکشي پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي
نن ورځ خو د شهید ورځ ده زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت سلی ته د ګولوګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالېږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لېږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبداللطیف نظری وایي یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
د سیمې قدرتونه یو شمېر اغیز لرونکي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان هر یوې د هغه اغیز له مخې چې پر افغانستان او طالبانو یې لري غواړي چې د سولې مذاکرات په داسې ډول پیل شي چې په راتلونکي کې د دوی ګټې خوندي کړي. له همدې کبله موږ د دواړو لوریو لخوا ډیر کله بندښت سره مخ کیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وویل یو تخنیکی ټیم په دې کار کوي چې د دې شپږ تنه طالب بندیانو د لیږد لپاره زمینه برابره شي او دا کار به له کوم ځنډ پرته وشي.
د نسیم شفق راپور مو واورید. اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایرانی ځواکونو ډزې وکړې. دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو. ایران وخت نا وخت ویلي چې ډیری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. خان محمد سیند له اکرم سره خبرې کړي.
ټیم کې زرا جګ شوم، ځان ته مې وکتل اور باندې بلد ما منډه کړله چې زه خبر نوم چې زما خپل درې ځای ماته ده. هغه په سترګو مې تور شپاس و کوم چا کومک نه را سره کوي. ایرانیا
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنوي لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپل ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد ده. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
غوښتل مې چې خارج ته لاړ شم، سر روپۍ مې را کارس کې لاړم نیمروز ته. چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته وروره نه چا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ. دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه اور یې واغست، په ګاډي اور بالله چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په صد شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم، د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایرانی ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول. او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لمبو کې سوځي او یو ټپي افغان چغې وهي چې اینجا آب نیست، توره به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیخه د سیړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیخه د ایران په یزد کې شوې او د پیخې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. لیوال ویلي و چې د پخپل یزد ته تللی او هلته ایراني چارواکو ته جدي سپارښتنې کړي چې له افغان ټپیانو سره ښه چلند وکړي، او ایراني چارواکو ورته ویلي و چې د دغو سپارښتنو د پلي کولو تر څنګ به د پیښې اصلي لامل ونیسي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکارۍ او ناامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیدلې. د بوبل هیڅوک نه غواړي چې اولاد یې زنه بیل شي، خو هر څه له بې وزلۍ کېږي.
دا دکانی کو زخپل سپنگیرم زی پم دکانی نسم کولای تش دکانی باندې خو نو کو چلی یم روزگار کیږي ز زلم ور سره ور پور کو وس زل دتم تا دا یو کدل تم چا غمو نه خورسی از اخد یا بد دل تم پخپل پیسو باندې تا دا وی ورته کولا.
اکرم وس هم وای چې په هیات کې کار نشتا، راتلون کې منه جوړیږي، مجبورم هر سخت ته غاړه کېګدم او بیا هم بهر تلار شم. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د راستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستانی چارواکي وایي په مومندو ایجنسی کې د مرمرو کان د نړیدو په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي دي. د آزادی رادیو د مشال څنګه خبريال شاه نواز ترکزی له سیمه راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتی چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپږ زخمیان شوي. د نورو تنانو چې دغه غره د کانو لاندې شوي د راويستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای وسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم نتر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خواره شوي.
او چې کله منګم په کارو پته راځنه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وا او بس سوزی په ځای باندې کېناستلو. بیا دغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې خو زرو ته منګ رسېدې ځکه هم نه شو چې هغه نورې کنډې هم د غره نه رالوې دي.
د بونیر نه زیارت ته ورغلې دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان تنن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بیلابیلې خبرې کیږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورونو نمونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغې کې دغه نمونه نشته. خو ځایي ټیکداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزي او د پیپل سره خوا کې یوه دېره وه چې په هغې کې به د 40 تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خود غرد لاندې راتلونکو تنانو کرش میره تر دې دمه نه معلومه شوه.
د خیبر پختونخوا ډایریکټر اپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینا چې د دوی عملیات روان دي چې په کې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن ای دی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولسم برخه خلی
400 نه بیک اپ د پاره مونږ 15-20 کسان مونږ دلته روغښت نو هغه کې بیا سټ ډډ باډیز مونږ روغ 19-24 یا څه تقریبا 7-8 چې دی هغه سیریس انجرډ مو 5 کسان دی چې سټل میسنګ دی.
تر د غرمې نه وخته پورې په دغه غر کې ایکسکیویټر ګاډي چې دلته ورته شاول او یا اوخکۍ هم ویلې شي څو دانې لګیاوي او د غر نه خویدلې کاڼي یا خو ماتول او یا لرې شیندل. ولې د حکومت لخوا داسې غټ مشینان چې ګنې په دغه کار کې برخه واخلي نه ورسېدلې.
په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته ګڼ کسان اړ شوي چې له کورونو کارونه وکړي. خو د نړۍ د یوه تفریحي شرکت نیټفلکس مشر اندېښنه لري چې له کور څخه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې دی. احمد شیبر تفصیل لري.
د نیټفلکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کېدلی شي. خوریت هستنگس دا خبر هم وکړه چې د 8000 شپږ سو کارکونکو به بیا هم تر هغه دفتر ته لاړ نشي چې د کورونا وایروس واکسین نه وشي. د نتفلیکس شرکت په 1992 کال کې په کالیفورنیا کې تاسیس شو. دا شرکت خپل اشتراکونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپلې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراکونکو ته وړاندې کوي خپل سریالونه مستند تصویرونه او هنري فلمونه په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نیټفلکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګز وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګز وال سټریټ جرنال رسپانې ته په مرکه کې وویل له کوره په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شایي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاش کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره یې کارکونکي شایي له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلی دي چې لږ تر لږه د کال تر اخیره د دوی کارکونکي کولی شي چې له کوره کار وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د کابل امنیه قمندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. یو شمېر نیول شو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د احمد شاه مسعودي وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شو مراسمو ته په خبرو کې وویل د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح دغه راز وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرونه د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې په وسلوالو کې وسلوال طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو ولسوالیو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د قبایلی سیمه په مومند ایجنسی کې د مرمرو ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمیر 900 ته ورسېد. دا پیښه ډیورن کرښې ته نږدې په مومند ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کول چې لوی ډبره پرې راوښویده. او هندو چین یو بل پلانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي.
د پکتیا ځینی قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبان غوړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. مخکې تر دې چې نیمه نړۍ او د غوړي اچار تفریحي پروګرامونه واوري، له هلمند راپور لرو. په نارې سراج ولسوالۍ کې یو مور چې خاوند او لیور یې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنې خوب تښتولی. زرګر چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي چې غواړي دوه زامن یې عادي ژوند ته راوګرځوي. الیاس دی ورسره خبری کړي.
د بوسترختون د ماشومانو د عجلې څنګه مخې ته سهار وختي ګڼ کسان لدی جملې زرګره د خپل کوچنی لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناسته اخته ده او غواړي ډاکټر ته وشي. د روختون د عجلې څنګه ټولو کارکونکو لدی جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خبراوي د مخنیوي د پار سپین او شنه ماسکونه تړلې دي. خو زرګره او ورسره المسې دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخته تر وژدې انتظار روسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغه راته په لومړی خبرو کې د خپل سترګو د لیدلې